په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې اردوونکو د مشال رادیو په دې یو بله کړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ورکرز ګوند غوښتنه کړې چې د چین اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو بلوچو حقونه خوندي کړل شي. د کوهارت په یوه مدرسه کې د خرابو خوړو لوجې 56 ماشومان ناروغه شوي دي او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په یوه مباحثه کې پر یو بل سختې نیوکې کړې دي. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر مینګل د پاکستان په مرکزی حکومت تور پورې کړی چې د بلوچو پښتنو وسایل یې پنجاب ته وړي دي. نوموړي بیګام ماخام په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې مرکزی حکومت خپلې وعدې نه دي پوره کړې.
46 بلین ڈالر پاک چین اقتصادی راہدارے شپک سلویخ ارب ڈالر لگول کی گی. خود بلوچستان برخب کی یو ارب ہم نہ بلکہ نوی ملین ادا ددی مقصد یواز زمنگ پر وسائل و قبضہ کول دی لک سنگ چد نور لسوا دری پنزوستم راہ سے د سوئی پ گیس پاندے نور خلق مزے کئی.
په همدې حال کې د خبر پښتونخوا په سواد کې عوامي ورکرز ګوند په یوې غونډه کې غوښتنه کړې چې د پښتنو بلوچو حقونه دې نه خوړل کیږي. مرکزی حکومت پر دې اړه دریځ لري چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې به هرې صوبې ته خپله برخه رسیږي. په خبري جنسي کې د حکومت پلوا وسلوالي ډلې توحید الاسلام د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو خواوو اوه کسان وژل شوي دي. نن د خبري جنسي پولیټیکل انتظامي او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام د لواړګي په بازار زخخیلو کې په دې پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. د اختلافاتو وجه نه ده ښودل شوی. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د کوهارت په یوې مدرسه کې د ناسمو خوړو له وجې 56 ماشومان ناروغه شوي دي. د کوهارت پولیسو ویان د نن مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار په یوې مدرسه کې د چیس کلو وروستو د دغو ماشومانو زده کوونکو روغتیايي حالت خراب شوی دی. د ده په خبره ماشومان یې روغتون ته منتقل کړي دي. افغانستان ته مال وړونکو پاکستانی ډرایورانو له څو ورځو راهیسې پیل کړی هغه احتجاج ختم کړی چې دوی د افغان حکومت لخوا د نوي ټکسونو پر رسید پیل کړی وو. نن د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې تېر ماښام د پاکستان او افغان ترانسپورټرانو یوې ډلې د افغانستان لوړپوړو چارواکو سره کامیاب مذاکرات وکړل. د دوی په خبره اوس دغه 5000 افغانیو ټکس تر ختمېدو وروسته ولاړ سلګونه ټرکونه د تورخم له لارې افغانستان ته روان شوي دي. چارواکي وایي په ننګرهار کې د وسلوالو ترمنځ پنخته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون مازدیګر د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند امبارخاني سیمه کې د وسلوالو د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو لورو نه شپږ طالبان وژل شوي او 8 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو ډله ییز برید د اتو برید کوونکو په وژل کېدو پایته ورسېده. د دغه ولایت ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویل تېره شپه 2:30 بجې وسلوالو د دغه ولایت په بادې پخ ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شول. سرحدي ځواک ویل چې په دې نښته کې 4 تنه برید کوونکي وسلوال وژل شوي او 4 نور زخمیان دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر په 9 د دویم صدارتي تقریر پر مهال توند باس شوه. په دغه موقعه ډونالډ ټرمپ به ژمنه وکړه چې که ولسمشر منتخب شو نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي. دغسې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ په کردار نیوکې وکړې او ویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی. د سینټ لوئس په واشنگټن یونیورسټي کې د هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لاغې دوه ورځې وروسته مباحثه وشوه. په میډیا د ډونلډ ټرمپ د 2015 کال په یوه ویډیو کې ناسم بیانونه خپاره شول. د ویډیو په ریپبلیکن ګوند کې اختلافات پیدا کړل او د ګوند مخبرو حکومتي غړو او ګورنرانو په څرګنده ویل چې ډونلډ ټرمپ ته به ووټ ورنکړي. ډونلډ ټرمپ ویلي په ویډیو کې په موجودو بیانونو نه ویاړي خو د داعش ډلې راپورته کېدل او په ټوله نړۍ کې ټولوژنه د امریکا لپاره تر هر څه زیاتې مهمې مسئلې دي. نوموړي زیاته کړه د هیلري کلینټن خاوند بل کلینټن چې پخوا پې د جنسي اړیکو تور پورې شوې له ښځو سره تر د بدتره سلوک کړی دی. په عین حال کې د هیلري کلینټن وینا وه د ډونلډ ټرمپ ویډیو یو بل ثبوت دی چې نوموړی د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب شخص نه دی. په جرمنی کې پولیسو د دوه ورځو لټون عملیات وروسته له شام سره تعلق لرونکي هغه تن ونیو چې پرې د برید پلانولو تور دی. نن د لیپزیګ ښار پولیسو په ټویټر ولیکل چې 22 کلن جابر البکر بیګا ونیول شو. البکر تیر کال جرمنی ته د کډوال په توګه داخل شوی و. پولیسو له هغه وروسته د البکر لټول پیل کړ چې د اکتوبر په 8 نیټه یې د البکر په اپارټمنټ کې د بمونو جوړولو یوه لیبارټري ومونده. البکر د پولیسو د چاپې نه لږه شیبه وړاندې په تیښته کې بریالی شوی و. د جرمنی امنیتی سرچینو ویلي استخباراتي چارواکو د البکر په اړه معلومات ترلاسه کړي وو او پرده د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د اړیکو ګمان کېده. او اخیری خبر دا چې د یمن له خاورې څخه د شیا یاغیانو لخوا د امریکا په یوې جنگي بیړۍ دوه میسایل داخل شوي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویان پرون ویل چې دې برید کې کوم زیان نه دی اوښتی ځکه چې دواړه میسایلې بیړۍ ته تر رسیدو مخکې اوبو کې غورځېدلې دي. بلخوا سعودي چارواکو ویلي په همدغه ورځ له یمن څخه یو توغل شوی میسایل د مکې ښار سره نږدې د سعودي هوایي ځواک په یو مرکز لګېدلی چې څه زیان یې نه دی رسولی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکار عرفت انجم درته د کرنسو بای د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ دیش پیسې اخیستل کیږي او په 105.50 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 104.50 روپۍ او په 119 روپۍ. یو درهم په 23.50 روپۍ او په 23.55 روپۍ. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 110.50 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 19.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.61 روپۍ. یو پاکستانی روپے 225 ایرانی ریالو نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالو نه خرڅيږي. او اوس موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. خو په بره خیبر پختونخوا کې به ځای په ځای د باران امکان وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 48 سانتي ګریډ وي. په بنو کې 15 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 26 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل پرون په کراچۍ کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې د پاکستان پر مرکزی حکومت تور پورې کړل چې په چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې کې د ده د صوبې حق دوی ته نه ورکوي.
بلوچستان کا ہر وسیلہ جو قدرت کی طرف سے ہمیں نعمت تھا اس کو لوٹنے کے لیے جو ہے یہ پرتول
له کوټه او شاوخوا سیمو د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ لړۍ تیز شوې. دوی وایي په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او نه پوهیږي چې هلته به ژوند څنګه کوي.
جنگ شروع دی افغانستان کې مهاجر کیږي خلک. رئیس جمهور صاحب دی هغه موږ ته لار وښیي کوم څه وکړو.
او په مشالو 19 پروګرام کې د خدای خدمتگار تحریک د مشر باچا خان د بلوچستان د سفرونو په اړه اوري.
خان صمد خان شهید هم ژوندی چمنتن د لارو
د سولې پر لور ونیزه خبرونه هم درورو. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل وایي د پاکستان مرکزی حکومت بلوچو او پښتنو ته نه یوازې له چین سره په اقتصادي رهداري کې خپل حق نه ورکوي بلکې په نورو ګڼو پرمختیایي پروژو کې هم د پنجاب برخه ډیره او د نورو هغه کمه ده. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې پښتنو او بلوڅو ته د پخپلو وسایلو پوره واک ورکړي. تفصیل د محمد عمران پر رپورت کې.
کراچی پریس کلب کې د اتوار په ماخام یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر اختر مینگل ویل چې دوی د پاک چین اقتصادي راهدارې پر ضد کوم ګام پورته کولو خبره نه کوي او نه یې خلاف دي، خو لکه څنګه چې د پاکستان د آئین په اتلسم ترمیم کې صوبو ته ټول واک اختیار ورکړی شوی و، هماغه رنګ د ټولو صوبو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړی شي.
سی پیک پہ جو ہے 46 بلین ڈالر انویسٹمنٹ کی گئی ہے آؤٹ آف 46
بلین دیوائی سی پیک یا پاک چین اقتصادی رہدارے شپک سلویخ عرب ڈالر لگول کی گی. خود بلوچستان برخب کی یو عرب ہم نہ بلکہ نوی ملین دا دا منصوبہ نہ خود بلوچستان دا پار دا او نہ دا بلوچستان دا اسی دن کل پارا دا دی مقصد یواز زمان پر وسائلو قبضہ کول دی لکا سنگا چی دا نور لسوا دری پنزوستم راہسی دا سوئی پا گیس پاندے نور خلق مزے کئی او کویانی وچ کلل ہمدار راز د بلوچستان د هر قدرتی نعمت د قبضه کولو د پاره د تیاریانی روانی دي.
اس لیے بلوچستان کا ہر وسیلہ جو قدرتی طرف سے ہمیں نعمت تھا اس کو لوٹنے کے لیے جو ہے یہ پرتول
د یو پختنی په جواب کې اختر مینگل ویل چې مرکزی حکومت ټوله غټي پنجاب ته وړل غواړي او پختانه دو ځل دو ککړې شوی دي، ځکه چې مسله د لارې نه بلکې د اختیار ده. باید مرکزی حکومت تر ټولو وړاندې ټولو صوبو ته یو رنگ اختیار ورکړي. دیوائی مادا دین اولاندے ہم دوی تویلیو چی خان صاحب دوی بدی دوکا کی او دادے پا دویم واری دوکا کلل. مونگ دا وایو چی مسئلہ دلار نا بلکہ دا بنیادی ستونزے دا، اول باید واک ور کریشی تا حقی ورستو با پا دی خبر اوشی چی کم الار سما دا او کم نا سما. مرکزی حکومت دی صوبو تا پورا واک ور کی لکہ سنگ چنن پنجاب تا پورا پورا اختیار ترلاس دے او حقوی باہر حیوادونو کی موافقی لاسلیک کی دا واک خیبر پختونخوا بلوچستان او سندھ صوبے تا وری نشتا. سردار اختر مینگل پر رسنیو هم نیوکی وکړي او وی ویل چې د بلوچستان आवाज میډیا په سمتوګه نه پورته کوي. هلته هر اونه د بدرک خلکو د پاره د پریس کلب نه بهر احتجاجونه روان وي خو څوک ورته پام نه کوي، نو ځکه د هغه ځای خلک د هر چا نه مایوس شوي دي. د وینا چې په بلوچستان کې د روغتونونو حالت سم نه دی او د اسانتیاو د نشتوالي له کبله د روان کال د اګست پر اتمه شوي برید کې د 25 نه تر 150 پورې جوبل وکیلانو ساور کړی وا. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12013
15300
او 15200 کیلو هرتز.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې عوامي ورکرز ګوند او ځینو پوهانو په یوه غونډه کې ویلي سره له دې چې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې له پښتنو سیمو تیریدونکې لاره لنډه او اسانه ده، خو مرکزی حکومت بیا هم بل لارې ته لومړیتوب ورکوي. دوی پر مرکزی حکومت تور لګاوه چې د پښتنو حق خوري او مسلسل دوکې ورکوي. مرکزی حکومت بیا وایي چې د شاوخوا 46 بلیون ډالرو د پروژه کې به ټولو صوبو ته خپل خپل برخه رسی. نیاز احمد خان پر دغه موضوع رپورٹ را لګل دی.
سوات پریس کلب کې د عوامي ورکرز پارټۍ مشر فانوس گجر د پاکستان او چین تجارتي لارې په اړه جوړ کړی شوی غونډې ته خپل وینا کې ویل چې په دې منصوبه کې په بشپړه توګه خیبر پښتونخوا نظر انداز کړی شوی ده. دوی ویل چې دې منصوبه کې ملکن ډیویژن او وروسته د خیبر پښتونخوا یو شمېر هغه سیمې چې تر هغه وهلې دي شامل وي او د کاریډور لپاره دا لاره ګټوره او اسانه هم ده. دوی ویل چې دا وخت دی چې د خپل حق لپاره پورته شو.
تانیو تاریخ لرو یو سبزیو خټک کو پلانی او بیا سو کوئی کو سانه ام سو کوئی گوجر ام سو کوئی ستاندار پد اوس زمون حق پدا ذکر کرتے چیا وقام کیو دی گراسی گراؤنڈ کے د سوات نہ د ملکن ڈویژن سرور پنزلا کا خلق گویو دے کینو یو نارا گو چ زما زوی نه قربانی وینه د وطن نه پاروم د دی خاور نه پاروم انس زما او سامان دې ستا سنبالی دانش.
په دغه موخه اقتصادي پوهان او پښتون عوامي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په سی پیک لاره تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې سی پیک د راتلونکي نسل لپاره ډیر مهمه ده، خو دې سره تړلې ټولې لوی پروژې صرف په پنجاب کې دي. دې منصوبه کې خیبر پښتونخوا چې لوی برخې جوړې دي پاتې کړې شوې دي او په لوی کچ په دغه اړه قام ته دروغ ویل کېږي.
نه ځلا نواز شریف حکومت د خپل وعدو لیکل وعدو نه منکر شو. دی وی بیا مې نه منکر بیا مې ستاده یا چرت دی دا بالکل نہ مانو چې دیبر ته وایي چې کنه ته قرباني ورکه بس ته کنه سمره به قربانه زه ټول عمر قربان کړی یم زماره د قرباني چګوډه جوړ کړی سمونه د دومره خط بیر پر ہے بیر مې سره خلکو ګډانو چرګانو سپینې دلال کړی لکه سمره دې پښتون علاقه
ډاکټر سید عالم مسعود زیاده کا چې چاینا لاهور کاروډر با چری هم دوی اونه منی او پد اړه به د احتجاج کولو اخیری حد پوری زی
بالکل ورته کلیئر ہو جتا میرا بنی ہو کہ زمو سرتا زیادہ بکاو من چائنا پاکستان اکنامک کریڈور وڑو دیسن اقبال تا مد دی ٹولو صوبہ اسمبلی دے پارلیمانی لیڈران پ مخ کی ویلی دی دلتا وایما پرز کی وایما چھ اسن اقبال صاحب دوی جستا پ کتاب جا بنی دالی کلیشی چھ دا چائنا پنجاب اکنامک کریڈور دے مے اسن اقبال صاحب دا تمانچہ میں پدی سر کی دے گن اور تو وی جدی تا چائنا پاکستان وے مے قسم دی کرتو وے مے زکہ چائنا پاکستان دی نہ چائنا پنجاب اکنامک کریڈور نو چائنا پنجاب اکنامک کریڈور تا چنے پاکستان والے وے مجھ چائنا پاکستان اکنامک کریڈور وڑو چائنا پاکستان اکنامک کریڈور اگے چ کم زمون دے چائنا پنجاب اکنامک کریڈور پ جہان کی نو ٹوٹے ٹوٹے کا
سیمینار کے شریک نورو مشران هم ویناگان اکڑے او دڑکے ورکا کچھرے پاکستان او چین تجارتی پخوانی منصوبہ پزے نکڑا شوا نو دوی با پا اسلام آباد کے دا چین سپارت خانے مخیتا دا احتجاج پتوگا ناستا کبی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
لپاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پا پاکستان کے پدے اڑا بحث کی چاہے قبائلی سیمے پا خیبر پختونخوا صوبے کے شامل اکڑل شی او کنا دا خیبر پختونخوا گورنر سو رضی اڑان دی ویلیو چھے کہ قبائلی سیمے دا خیبر پختونخوا برخا جوڑ اکڑل شی نو پترس کے بے امنیتی حالات خشی چھے دا غب خبر پر ٹول سیمہ با غیز ولا دی آیا پدے کار سر بد افغانستان پر امنیتی حالاتو کی ہم سے فرق راشی او کچنگا پر دے موضوع بد مجید بابر دا رپورٹ واورو
د تیرو سو میاشتنا د پاکستان مرکزی حکومت د یوې تګلارې له مخه غواړي چې د قبایلي سیمو انتظامی او آئینی حیثیت کې بدلون راولي په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل بهرنو او امنیتی چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو شپږ کسیزه د اعلی کچې کمیټه جوړه کړې چې د یادو سیمو د هرې طبقې فکر سره د لیدونه پسې سفارشات مرتب کړي او دا مهال پرې د دغه هیواد په پارلیمان کې بحث روان دی یادې سیمې د افغانستان سره په پوله پرتې دي او د دغو سیمو افغانستان سره یو تاریخي ٹولنیزا او معاشی تڑون دے دا چی دا یادو سیمو پائینی او انتظامی حیثیت کی بدلون با پا افغانستان سا اثر او لری دا دے پختنے پا زواب کے کارپو حسن اسکری وائی چی انتظامی حیثیت یہ کہر سوی خو قبائلی سیمی افغانستان سرا یو ڈیرا زڑا تاریخی او ٹولنیزا رشتہ لری او پاکستان لبا دا ہاگا رشتے تقدس ساتل ضروری وی
افغانستان آنے جانے کے لیے جو ایک مخصوص ریلیشن
افغانستان سرا دا تگ را تگ وڑی کو چی کما رشتہ دا داغی خوندی دی ساتل لازم دی گینی ډیر ستونزې به ترې جوړ شي بل د ټورن لوی ستونزې د افغانستان له خوا هغه شکایتونه دي چې داغوی په ان قبایلی سیمه د افغانستان پر ضد کاریږي او غیر ریاستي عناصر ډومبې قبایلی سیمه ته راځي او بیا افغانستان ته وړي خو زما په اند د دې ستونزې حل به د دواړو هیوادونو ګډې همکاري سره راوځي ځکه چې د پولې نه اوړېده د یو لوري نه بلکې د دواړو لورو نه وي او چې دواړه هیوادونه همکاري شروع کړي نو بیا به معاملات ښه لوري ته روان شي
خود
مومندو قبائلی سیمی سره تعلق لرون کے پا افغانستان کی دا پاکستان پخوانے سفیر رستم شاہ مومند بیا وائی چی دا قبائلی سیمو پا انتظامی حیثیت کی ہر ڈول بدن با دا افغانستان پا امنیت بد آغیز ولری خاغل مومند زیاتوی
دا نظام بد دولو سر بال تا بیو دے لیے حیجان را پیدایشی او دا غیر سر بخام خوا پا افغانستان بانے ہم زکر پری ویل چی را ٹول علاقہ خالی دا ورگزون بغیر دا ٹول دا علاقہ افغانستان سر شکی دلی دی نو آغا پولی جے دا خلق بل سے بلائی شی او تاف سے معلوم ہے کہ اسم یو لگ سلویخ زرا خلق خالی دا خود بھی وزیرستان نا چکم نے پخوز کی چکلی دی آلتا او واپس را ٹلو تا تیار نجی زکر چلتے میں نورانی شوی دی دکان نا کورن نا مارکٹون ایر سے تبا شوی دی او دا شان دا غزے خلق دل ترا غلے دے نو دا دی کے دیر زیاد دا مشترک دا خلق دے دا گیورن لائن سورت
مخکی د خیبر پختونخوا گورنر اقبال دفر جګړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات د ټولې سیمې امنیت سره تړاو لري.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتون را ته بابا یې څه پخوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په بلوچستان کې د حواله سړېدو سره سم دغه سوبیل مرکز کوټه او نورو شاوخوا سیمو د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیز شوې. زیاتره ستنېدونکو کډوال وايي افغانستان ته بیرته تګ ته له مجبورې غاړی خي چې په خبرې د پاکستان پولیس او نورې امنیتي ادارې زوروي. د مشال لړیو خبريال ایوب ترین نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په مالک کوماک د کوټې د بلیلی مرکز څخه هر ورځ د سلو څخه زیات کورنۍ د افغانستان و بیلابیلو سیمو ته ستنېږي. یو کډوال او دریم ازبک د 50 کلو راهیسې په کوټه کې د خواري او مزدوري ژوند تیروي او د خپل تک په اړه څه داسې راته وویل.
زنانه د ګرد تکلیف دي، د ماشومان دي، اوس یخ دي، اوس مصیبت دي، دا لار کې عذاب دي، د پاکستان وسیدان عذاب دي، پولیسان تکلیف دي.
نو موږ زیاته کړه که په افغانستان کې امنیت ټینګ وای نو بیا به دوی په ډېر خوشحالي سره خپل هیواد ته تللی وای.
جنگ شروع دي، هر ولایت ته ورسې اوس قندوز له مجار شپې او افغانستان کې مهاجر کیږي خلک. قندوز ته کابل ته مهاجر سه، مزار ته مهاجر سه، خلک تکلیف دي. دای مشکل څه وکوس مشته و رئیس جمهور صاحب اشرف غنی صاحب دي، هغه مشته ولار وشي مشه څه وکو.
پر دې مهال د رجستریشن لپاره د خپل واری په انتظار ولاړ دولسکرن محمد اقبال راته وویل د دې پنځم جمعات سبق پرې شودلو ته اړسوې دي.
بس دغه اوس ګرد کارونه سره خراب شو، اوس بخام خاز بس دغه پولیس درس اوس ګرد نسی دغه
ته چې د خپل سبق پاتیج
په بلت و ام چې څه شي جوړ سم بس هغه به ډاکټر نشي
دغه دغه د سکول ستاند والان ستاند کلاس ویلو هغه څنګه پرېږدي
خام خان وسنګ ولنه دي.
یو موټروان او د ځایراتو ول چې دوی د تیر ورځې راځي سه ولاړ دي. دلته د رجستریشن کار ډیر قرار دي چې لامل شي او مشمان د بیلابیلو ستون سره مخامخ دي.
مروان کندار ته پرون راغلی درېدلې نو کوم اپشن ته پاره غسول او سبا ته پاره غس معلومه نه دي. جېزر په کرایه ده در کندار د شهر پرې در موسی دغه مشکلات یې ولاړ دی. دغه یخت ولاړ ځای نست ورور پای جګی درول د کښې بيداس بيداس کو نه غم نست ورای وډ ناسو.
ته د ونی ورده چې د لوی اختر روسته د کوټ د لارې د بلوچستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چسپانده سوي ده. د رجستریشن په مرکز کې یو مامور د نوم د نڅرګندول پر بنسټ راته وویل چې هر ورځ د سلو څخه زیات کورنۍ د چمن د لارې و افغانستان ته اوړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د نیمه قبایلي سیمې افاربنو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د دوی د ماشومانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دوی په خبره حکومت په دغه برخه کې له دوی سره کړې خپلې ژمنې نه پوره کوي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي هڅه کوي د ماشومانو د زده کړو پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دا ایف اربنو نیم قبایلی سیمو اوسیدونکي وای ایف اربنو لرې پرتې سیمې خصوصا علیمی او خلاقه یاغه سیمې دي چې د تعلیم په ګډون د ټولو اسانتیاو څخه محرومه دي. علیمی او خلاقای د براړې او شکتوی خړونو په منځ کې پرتې سیمې دي، نو ځکه د دغه سیمو میندې او پلاران نشي کولی چې خپل ماشومان نورو لرو پرتو سیمو ښوونځیو ته ولیږي، ځکه چې د دوی په وینا تر اوسه د دغه خوړونو نه تر ساچاپو یو شمیر ماشومان د ځان سره وړي دي. نو د دوی ماشومان ټوله ورځ لا خو په ونو کې مرغۍ ولي او لا هم ساروي سراوي.
بس سار سابو چکشي مولینه پیایي میږې ځناور دا پیایي، خو سکولینه میږ څنګه نږدې نشته چې میږ بچون ورولږي. علیمي او خلاقي چا غونډ چې سره ایسوب کې 4-500 کېرینه جوړېږي، په دا کې هیڅ سکول نشته.
د سیمې یو بل اوسېدونکي توکلي خان وایي په سیمه کې ښوونځي یا سکولونه د سره موجود نه دي، او خواوشا کې جوړ شوی سکولونه هم د حکومت د عدم توجه په وجه غیر فعال دي.
ډېر غټه غټه دا وکو خو میش خو یاسه په نظر رسینه، ځکه چې میش لګه کې خونش د سکول خو د غنیر لکه کې چې کوم سکولینه دي هغه ته هم مشرون په خپل واغ باندې نر درېمي.
د ویلیج کونسل سردی خیل ناظم محمد زلی خان وایي دوی د موجوده صوبایي حکومت نه ډېرې غوښتنې لري او لومړی پړاو کې د سیمې لپاره تعلیمي اسانتیاوې غواړي.
خاص کرنن چې کوم مشکلات مشته ده، اداد سکولې ده، ځکه چې د میز بچون د تعلیم نه ډېر محروم دي، ځکه چې سکیم سکولې دي میز نه لري دي، میز د دوی خوړې په مانس کوي چې وا خوړه برړې دوه شک ته ده. صوبایي حکومت نه میز دا مطالبه ده چې مشته ده یو د سکول طریقه وکړي د علاقې کنه وا دغه د خپل سروې وکړو.
په دې اړه مو چې کله د نیم قبایلی سیمو تعلیم څنګ مشرانو او موجوده صوبایي حکومت کې د یادې سیمو نه ټاکل شوی نماینده شاه محمد خان وزیر نه پوښتل، نو دوی وویل د فاربنو دغه لرې پرتې سیمې یې په پام کې دي او ورته د هر ډول اسانتیاوې ورکولو لپاره هڅې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نن یعنی د اکتوبر لسمه د نفسیاتی اروانی صحت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پیښور کې د نفسیاتی ناروغیو ډاکټران وایي په تیره یوه لسیزه کې په سیمه کې د نامنې پیښو له کبله د دماغي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دغو ناروغانو لپاره د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له کبله شکایتونه مخ ته راځي. ځلان یوسفزی له پیښوره رپورټ راکوي.
د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال د نفسیاتی یا دماغی ناروغو د سانګي مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان وایي چې د ناامنۍ له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په نفسیاتی ناروغو کې سیواوالی راغلی دی. د نوموړي په وینا نږدې هر دریم کس د سناسو نفسیاتی ناروغۍ سره مخ دی،
لکه د سټرس بیماریانې، د اندېښنې او د پریشانې بیماریانې، او د ډپریشن یعنی څاغي کې سړې خفګان او خفه خفئی، دا بیماریانې ډېرې زیاتې شوې دي. بدقسمتۍ سره که چرته ډرون حملې شوې دي یا چرته ټارګېټ کیلنګ کړی دی یا په مجموع باندې بمونه خلاص شوې دي، دماکې شوې دي، نو هغې کې څه کم خلک ډایرکټ افیکټ شوې دي هغې ته هم ډېر نفسیاتي بیماریانې زیاتې دي. او هغو خلکو چې چا هغه واقعي کتلی وي هغې کې د پی ٹی ایس ڈی مرض ډیر زیات دی.
خیبر ټیچنګ هسپتال کې د نفسیاتی ناروغو ډاکټر فرهاجانی وایي چې د سړو په نسبت ښځو کې نفسیاتی ناروغۍ زیات دي.
د دې وجه دا ده چې یو خو تاسو ګورئ زموږ سوسایټي میل ډومیننټ ده، لکه سړی پکې زیات کار رول دی، نو هغې د وجه چې دې ښځې پریس پاتې شي، هغې ته جابز نه ورکړی کیږي، هغې چې دې ټول فیملی خیال ساتي، میل نی کور کې ټول ورځ هغې فیمیل هاوس وایف سي کارونه کوي کور کې، هغې د وجه دا ډپریشن آئی ته زیاتی کی چې هغې هر چیز ته خیال ساتي. بل دا چې هغې باندې کله کله وایلنس هم کیږي، لکه مرد داسې چې هغې وهل کوي.
پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان وایي چې ټول هیواد کې د نفسیاتی ناروغو متخصص ډاکټران 450 دي، او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د یادو ډاکټرانو شمیره نږدې 50 ده، کوم چې د دومره زیات شمیر ناروغانو لپاره د نشت برابر دي.
زمونږ آبادی تقریبا 3.5 کروڑ یعنی دینه بزیاته وی د ټرایبل او د کی پی کی، او تاسو اندازه وکړئ چې 50-50 سایکیاټریسټ وی او کلینیکل سایکالوجیست کم واقعی سروسز پرووائڈ کری، هغه خود نم کم دی. او زما حکومت نا دا استعداد ہے چې دا specialty the toll district hospital ke tehsil hospital o agency headquarter hospital ke da hospitalon ke da sahulatuna maujood wi
padwazara dream kal ke da ha waqt subai hukumat pekhawar ke da nafsiati narogo da zangri hospital jodawlo manzuri war kade wa che da diar la sukalo tere do bawajood ye lawas hum pa wadane jodawlo kar rawan de zalan yusuf zai mashal radio pekhawar
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مسپخین دونی می بجے شوی دا نیسی اجمل نه د خبرونو لنډی زورو
پرون ماخام په کراچۍ کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل د پاکستان په وفاقي حکومت تور پورې کړ چې د بلوچو او پښتنو وسایل یې پنجاب ته وړي دي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې عوامي ورکرز ګوند په یوې غونډه کې غوښتنه کړې چې د پښتنو او بلوچو حقونه دې نه خوړل کېږي. په خبري جنسي کې د حکومت پلوه وسله والی ډلې توحید الاسلام د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي. نن د خبري جنسي پولیټیکل انتظامیه او چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لډیو ته وویل چې تېر ماښام د لوړګي په بازار زخه خلو کې په دې پیښه کې یو تن زخمي شوی هم دی. د اختلافاتو وجه نه ده ښودل شوی. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په یوې مدرسه کې د ناسمو خوړو له وجې 15 ماشومان ناروغه شوي دي. د کوهاټ پولیسو ویان مشال لډیو ته وویل نن سهار په یوې مدرسه کې د چای څښلو وروسته د دغو ماشومانو زده کوونکو روغتیایي حالت خراب شوی دی. چارواکي وایي په ننګرهار کې د دوو وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال لډیو ته وویل چې پرون مازدیګر د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند امبارخاني سیمه کې د وسلوالو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شو. د لغمان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو ډله ییز برید د اتو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د دغه ولایت ویان سرحدي ځواک مشال لډیو ته وویل تېره شپه 2:30 بجې وسلوالو د دغه ولایت په بادی پخ ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شول. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر په 9 د دویم صدارتي تقریر پر مهال توند باز شوې. په دغه موقع ډونلډ ټرمپ ژمنه وکړه چې که ولسمشر منتخب شي نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي. دغسې هیلری کلینټن د ډونلډ ټرمپ په کردار نیوکې وکړې او ویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی. او په جرمني کې پولیسو د دوه ورځو لټون عملیات وروسته له شام سره تعلق لرونکي هغه تن ونیو چې پرې د برید پلانولو تور دی. نن د لیپسیک ښار پولیسو په ټویټر ولیکل چې بیګا 20 کلن جوار البکر ونیول شو.
او سوریدونکو د روان خبرونې په دې پاتې نیمای کې ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بونیری جوړوي او ورپسې بیا د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ بل همکار بشیر ګواخ یې تیاروي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. د نن په مشالونه کې بلوچستان ته زو هلته د عدم تشدد لارې د قامي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو. باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و هغې وروسته د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ. د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه. د افغانستان او هندوستان د نورو سیمو په رنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلومو ولسونو سره ودرېد او هغوی د خپلو حقونو لپاره کار ته آماده کړه. په کوټه کې میشت شو نوموړی سیاسي او ولسي مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډېره موقع په لاس نه و ورغلې. د برتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډېر مهم و او نه یې غوښتل چې دلته ولسونه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي. همدغه وجه وه چې کله هم باچا خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی. نوموړی بلوچستان ته د باچا خان د ځینې سفرونو کیسه صدا سي کوي.
یو ځل خدای چې راغلی د باشامي سره په ملګرتیا کې راغلی وو. هغه وخت نو موږ به مطلب په کالجو کې په ابتدایي کالجو کې وو، لیکن دغه کبه جلسه چې باشامي په ملګرتیا کې وو دلته د پښتنو د مشرانو د قبایلي مشرانو سیاسي کارکنانو د ډېر لوی جلوس و ډېر لوی جلسه وه. په داسې په دې کې بیا په دغه دوران د میر خان سمت خان شهید هم ژوندی وو، دی دغه سه ملګری وو. د چمن تم دوی لاړ د چمن دوره یې کړې وه، نور بیا یې دغه پس دی صبح بدر کړې. دا دویم وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دی دلته راوستی او دی دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوي. نو موږ ټول ملګري دا چې ځوانان وو د کوټې جیل محاصره مو وکړه، اته ګنټې لس ګنټې محاصره وه. موږ د محاصره ماتېدو انکار وکړ. نو بیا دا فیصله وسوله چې بھائی دی به عزت طور باندې بدل تر نه به مقدمه ور باندې چلېږي، نه به ګرفتاره کېږي، نه به په جیل کېږي. نو بیا دا فیصله وسوله چې بھائی دلته موږ پرېښوم نه سو، حکومت ډېر زور را باندې اچولی دی، نو موږ مجبور وو چې دی بیا د صبح بدر کوو. نو بیا دی د ټرین په ذریعه بېرته واپس واستوي.
ډاکټر عنایت الله خان وایي باچا خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم، پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي، له خپلو حقونو نه خبر کړي او د برتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته هم د باچا خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1948 کال کې بلوچستان ته د باچا خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
په ډېر لوی جلوس په سیاست باندې دی په ټرین سه بیا د کولپور سه دلته یو سټېشن دی کولپور، دغه سه بیا دی موږ مچ او کولپور، دغه سه بیا بایرو راوستي. نو چې په کوم وخت دی د کوټ په حدود کې رالی نو زراو کسان د موټران بسان خل ځوانان سټوډنټس مخلوق عوام قبایلي مشران په جلوس کې دی راوستي. نو دی دلته مو د نېشنل ډیموکراټیک پارټي سره وو بیا دلته زموږ کور ته راغلی. نو څه وخت یې زموږ د کور سره دلته زما کرم دا عزت یې موږ ته راکړي چې دی دلته راغلی زموږ کور ته. هغه وخت دا زموږ ښځې چې وې، ځوانان نجونې چې وې، دغه چې وې تعلیم یافته خلکو، دغه هغه ته بره دا چې د خوشحالۍ خبر وشي. هغه ورځګر څه دی زما په خلص نه غر وخت د خوشحالۍ څه خوب کړی وو اور په خوشحالي او دغه سیاتن ورته کوي د داسې ملاقاتونو داسې خبره داسې ناشته. بیا دی د تمام د کوټې دوره د وکړه د چمن د چمن څخه چمن کې زموږ جلانی خان شهید دغه وو. هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه کړ. بیا نو بلوسان علاقه د شکیتم لاړې فلسف الله موږ ورسره ملګري وو. موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجي ملک غلام سرور اکا او رباب عبدالقادر کاشیر صاحب، غلام دستګر خان کاکړ مرحوم، ملک عثمان قاسی صاحب، داګر درسر بلګری د چټو د بلوچستان مسلم باغ د لورلای دوره وکړه. بیا دلته نواب اکبر خان بختی بیا خواهش درلود چې بیا د سوش په زسر زر کې بیا د اکبر خان بختی سره سپور سوش په تیری کړی. بیا ملک عبدالله جان قاسی مرحوم دوی درې شپې داګه تر په کور کې تیر کړی. بیا د خپل دوره ختم کړو ور بیا د هغه ټول لورې نو داګه ډېر تاریخي دوره وکړه.
ډاکټر عنایت الله خان د باچا خان سره دغه د عمر په ورسته برخه کې ډیر نږدې پاتې شوې دي او باچا خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره په کور کې ورځې شپې تیرې کړې دي. باچا خان د کم شخصیت مالک وو په دغه اړه نوموړی وایي.
یو داسې پر نور چهره و، داسې په باوقار چهره و چې د دې په مجلس کې ورناستو د خلکو بس دغه خواهش و چې دې خبرې کوي او موږ دې اورو. په سب طریقہ چې د جهاد سره کتو سو او د خپل خلاص کې پټور سو په پټو کې یو جوړ د دو سپری وی دو جوړ دو جوړ کالی دا د ټول سامان او د هیڅ چاته دا د نور کو چې دا سامان د دو لاس سو واخلي. د دو با جب خو د یو رمو شد په دغه دوران کې څوار باب عبد القادر مرون د کور سره موږ روان ورنو شکته چې دا سره وو تلو په ګیټ باندې دو درې کسان ناسو په جیپ کې. دته پوسټ راسو کې چې ایسر ایسوک ته څه ده ما دا خو د ګورنمنت انټيليجنس ولادي دوی ته دا غوړ کړ چې دا به تاسو سره کې دوه ټول ورته هغه راو بولای. هغه خوران رال په د ورته درې دل دوه ټول تاسو گورنمنٹ ته خاطر راسته ول سوي سغول هو جناب ولته به ما سره جه مشکل بم جه ول هو جناب بیا موږ څه تاسو کې چې په مور موټران کې ځایستا موږ ول هو ځایستا د دې تو سیګیان ولا تر څو ول چې رپورٹ وکي بالکل وکي تاسو ته په خاطر لیکتي شي بالکل وکي لیکن یو تاسو دا ځکوم چې هر څه چې لیکي هغه وایس هغه ولیکي کم څه زو وایم انسانیت دوستی کا د هر شي څه د هر قسم د نفرت او تعصب څخه بالاتر د هر غرور او تکبر دا د په دمزدې نه راغلي ماشوم څه ماشوم وو څه ځوانان څه ځوان وو او ضرورت مې دغسې درلود لکه چې د هر قوم یو هیرو چې ضرورت درلود هر خبره چې د ده په زړه کې وه هر خبره چې د ده په ذهن کې وه هر خبره چې د علاقې او د خلکو په خیر کې وه هغه به ده بربلا کوله
بچا خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزې په وخت د بلوچ او پښتون ترمنځ فرق نه کولو د غریب او امیر ترمنځ بلتون نه کولو ځکه چې هغه د نفرت تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې بشریت او امن تبلیغ کاوه ډاکټر انیت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو بچا خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه
عبدالرحمن کورت خو خیر اخره پوری د مرګ پوری مرسر بلګاریو سینیټر مو د ماسر د په کوټه جیل کې مو سکر جیل کې راځه بلګاریو حیدرآباد جیل کې ماسر بلګاریو کراچی جیل کې ماسر بلګاریو په اخر کې په حیدرآباد کانس پولیس کیس کې مرګ خان ولی خان سره وو او د دې مرسر بلګاریو ګل خان بسیر هو اوس بش بزنجو وو سردار طاولا منګل وو خیر بخش مرمره وو دا ګرد چې مطلب دا بلوسان جټان چې په دامه ته اخلي دا ګډ مرسر په جیلو کې سره اور بیا یو هغه دغه چې مرسر په پارٹی کې نه وو لیکن زموږ په تعلیق کې راځي شریکو شهید اکبر خان بوختیسا بچا خان ته خو دوی داسې اعتراف ورکوي لکه چې دی د بلو پښتون لیډر نه دی ګرڅه د بلوچستانو لیډر دی هغه د دوی د روایت مطابق به د غوډو ته لاس اچول داسې به داسې په اعتراف نه ورته ناستو د کوټې د نوشیو د سیویو د کلاتو دا ګرد بلوچستان مشران اور که هندوانو غیر مسلمانو هغه بالکل دغه څه په پرنام ورته ناستو بلوچستان خو د پښتنو څخه زیات د احترام درلود بچا خان خو د بلوڅو د پښتنو ته خبرې دا ویلي چې دا دوه ورونه دي دواړه خپل د حقوق څخه محروم دي خپل د وسایل څخه محروم دي خپل د درد د مزکو د غوامدنۍ څخه محروم دي خپل د معدنیت څخه محروم دي حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیه او دا ټول لکه چې مشرق پاکستان باندې چې دوی د هغه په پاکستان په دغه باندې قبضه کړې وه دغه دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړې ده نو ستاسو هېڅ وجه نه لري چې تاسو مابین کې سره وځګیږي دواړه محروم یاست دواړه محکوم یاست دواړه به خپل د حقوق دپاره جنګ کوي او چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخیستل دغه واخیستل که بیا ګډ سره اوسېدل هم ستاسو خوښه ده که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده د خان کلات سره واخلو د ده د ورور د شهزاده عبدالکریم سره واخلو هر بلوس د ده پر ډېر لوی احترام او ډېر لوی مقام لري
ډاکټر نعت الله خان زیاتوي چې نن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نو ورستو پاتې دي نو د هغې یوه بنیادي وجه هم دا وه چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه و ورغلی بیا هم هغه یو سیاسي شعور پرېښی دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي
دمر سے لیگ ساتلو ہر وقت بادشاہ خان کو خواہش کو یہ رات لئی تو جیک آباد سے واپس گئی مجھ سے دا موقع نہ کرا ڈے سب موقع دے فضل کے مجھ سے خدا را کرو یا دے تو خدا ور کرو چھ دے دو درے ورن پر آرم پاخری وقت ہو مرګ بلوچستان والا چې دا وخت په سیاسي تور باندې د صوبا د پښتونخوا د خلکو سره په تعلیم باندې شاته دی که په فوج کې شاته دی که په میډیکل ساینس کې شاته دی، هغه لویه وجه دغه وه چې باچا خان ته موقع نه شو ملاو. دا ځوانان ته دی ورغلی وای، دلته دا شپون له دی دی ورغلی وای، خواران غریبان ته دی ورغلی وای، دوی ته د تعلیم خوا ته دوی دغه ورکړی توجه ورکړی وه، دوی ته د خبرې د مساوات ورکړی وه. دا خو د استعماري قوتو خو دا یو ډېر لوی دغه و چې دی به د بلوچستان څخه تاسو په هر سوت باندې راګرځېدل. ولې چې بلوچستان کې پښتنو بلوڅ په داسې علاقه کې پروت دی چې هغه د انګریزانو د استعمار سره واخله، بلکې د مغولو د سکانو د اول د وخت سره واخله. دا خطاب دوی دپاره ډېر اهمیت درلود. دا کوشش به دوی دغه کوي چې دا د بلوچستان پښتانه او بلوڅان بالکل دغه سې پاتې سي، لکه چې دوی دا زموږ د ورونو قبایل آزاد قبایل کې د پښتانه په تعلیم په ودا کې شاته راس. نن دا تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې د تعلیم د نه درلودو وجه سه دوی چې هغه 5% کوټه موږ ترلاسه کړې ده، نه په فارن آفیس کې زموږ دغه سته، نه په پاکستان په یو وفاقي ادارې کې، که په وابدا کې ده، که په سوی کې ده، که په بینکو کې ده، که په نورو ادارو کې ده، زموږ 0.5% لا نه سته.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونې بعد عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا سولے پر لوگ
دا سولے پر لوگ خبرونی اور دن کو مینہ او سلامونا میں وہ منے ز بشیر گواخیم تاسو نن د سولې پر لور خبرونه کې د کولمبیا په هیواد کې د سولې تړون او له هغه څخه زموږ سیمو لپاره د ورکول کېدونکي سبق په اړه ډیر څه لرو. د لاتین امریکای هیواد کولمبیا کې له 1904 شپته کال راهیسې د حکومت او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د کولمبیا دا جګړې تر ډیره د حقونو ترلاسه کولو او یا هم په نورو د سیاسي نظریاتو د منلو لپاره پیل شوې وي. د کولمبیا جګړو په اړه اسناد راټولونکي او څېړنیز اداره کولمبیا پیس پر خپل ویب سایټ لیکي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په روانو شخړو کې خواوشه 2,40,000 کسان وژل شوي دي. دغلطه تر ټولو لوی او خنړی وسلوال ډله فارک یا د کولمبیا انقلابی وسلوال ځواک نومیږي چې ځینې سیمې په کنټرول کې دي. دغه کمونیست ډلې په 1904 شپته کې د ځمکې د ویش اصلاحاتو لپاره خپل مبارزه پیل کړې وه. وروسته د طبقاتي ویش پر ضد پیل شوې دا مبارزه په وسلوالې جګړې واوښته. د فارک ډلې جګړې لپاره د پیسو پیدا کول تر ډیره افغان طالبانو ته ورته دي. د امریکایي چارواکو په خبره د فارک ډېرې پیسې د کوکین یا نشئی موادو لکر او قاچاق د خلکو له تښتولو او قلنګ اخیستو څخه لاسته راځي. د کولمبیا حکومت د دې ډلې د غړو شمیر له 8,000 څخه تر 10,000 پورې اټکل کړی دی. فارک تر 250 کلنې جګړې وروسته 13 میاشت حکومت سره د سولې تړون اعلان کړ. د دې تړون لمخې به فارک په شپږو میاشتو کې دننه خپلې وسلې ملګرو ملتونو ته سپاري. د فارک وسلوالې ډلې مشر رودریګو لوندونو چې په تیموشینکو مشهور دی د کیوبا په سر ښار هوانا کې د سولې د تړون تر لاسلیک کولو وروسته وویل
زه د فارک د قماندان په توګه خپل ټولو وسلوالو ته حکم کوم چې جنگ بس کړي او د کولمبیا حکومت پر ضد له نن شپې څخه خپل فعالیتونه بند کړي. دښمنۍ او تربګنۍ اوس د ماضي حصه ده. موږ غواړو د روغې جوړې لپاره خپل واضح او پاک نیت وښیو. موږ نن له بل هر وخته د جګړې له وجې پر پېښ شوي درد او مرګونو پښیماني څرګندو. نن موږ ټول سره یو ځای کیږو او د یوې نوې کولمبیا لپاره شریک کار کوو. جګړه ختمه شوې ده.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې تړون تر مخه به ځانګړي عدالتونه جوړیږي چې د جنگي جرمونو په اړه به فیصله کوي. سیاسي جرمونه به بخل کیږي. جنسی تیری او گنو کسانو وجلو کی ککڑو کسانو تبا تر شلو کلنو پوری سزا او رول کی دیشی. همداراز فارک ڈلی تبا د 238 کسانو د کولمبیا پو پارلیمنٹ کی لس چوکی پو موقتی ڈول ورکول کی گی. د کولمبیا حکومت د فارک سره د سولې تر تړون کولو وروسته پر دې مسله ریفرنڈم یا ټول پختنه هم وکړه. په ټول پختنه کې 50.2% خلکو د دې تړون په مخالفت او 49.8% خلکو یې په ملاتړ کې رائے ورکړي. یعنی د حکومت او یادی وسلوال ډلې ترمنځ د سولې شوه تړون یې رد کړ. د رپورټونو تر مخه ډیر خلک اندېښنه لري چې فارک وسلوال ډله به د خپلو جرمونو سزا ونه ویني. د دوی په خبره دا د لکونو وجل شو خلکو د کورنۍ سره زیاته دي. د کولمبیا ولسمشر خوان مینول سانتوس په سرخر بګوټه کې 13 اونۍ خبرلان ته د ټول پوښتنې د نتایجو په اړه وویل چې که سوله راشي نو انتقالي عدالت ته به لار هواره شي. هغه زیاته کړه:
Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no.
زه هغوی ټولو ته خبرې کوم چې د جګړې ختمولو لپاره د فارک سره د سولې تړون په حق او خلاف کې رائے ورکړه. ډیر خلکو ډیر لږ فارک سره د سیاسي روغه جوړه رد کړې ده. زه دا نتیجه منم. دا یو جمهوری فیصله ده چې د هیواد آرامۍ ته باید زیان ونه رسوي. زه د ولسمشر په توګه د هیواد ثبات ساتلو ژمنه درسره کوم. زه به د خپل واک په کارولو سره د سولې لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړم. تر دې ټول پښتنه وروسته هم د حکومت او فارک ترمنځ د جنگ بندۍ تړون نه دی مات شوی. زه به ټولو سیاسي ګوندونو او په ځانګړي ډول هغوی سره چې د سولې د تړون مخالفت یې کړی ملاقاتونه کوم. زبا دوی سره د سولې په اړه خبرې کوم چې موږ دې مقصد ته د رسیدو لپاره کومه لار غوره کړو.
د ترمینار ال کامینو ا سیګیر
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د کولمبیا ولسمشر خوان مینول سانتوس د جګړې ختمولو لپاره د روغې جوړې دی تړون لوجي د 2014 کال د سولې نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزې کمیټه مشر کیسی کولمن 5 ویل چې تر ټول بوختنی وروسته د خغلی سانتوس کار نور هم مشکل شوې ده.
د نوویټن نوبل کمیټي امفسایزز
د ناروی نوبل جایزې کمیټه په دې حقیقت ټینګار کوي چې د کولمبیا ولسمشر ټولې خواوې د سولې بهیر پرمختګ لپاره پراخه خبرو ته راغوښتي دي. هغوی چې په ټول پښتنه کې د سولې تړون رد کړی وو هم دا خبره ستایلې ده. د نوبل کمیټه هیله لري چې ټولې ډلې به خپلې ذمهواری وپیژني او د سولې په راتلونکو خبرو کې به برخه واخلي. د کولمبیا ولسمشر د دې نوبل جایزې ورکولو سره امید لرو چې ټول غاړې به د روغې جوړې په بهیر کې شامل کړي. موږ دا هیله هم لرو چې هغه به په دې سخت کار کې بریالی شي. امید لرو چې د کولمبیا خلک به د سولې میوه واخلي. کله چې دا کار وشو نو بیا د دغه هیواد خلک کولی شي د نشه یي موادو اړوند جرمونو، غربت او جنگي جرمونو کې ککړو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره ګامونه واخلي.
and drug related crime
tal tadapigle swanan walle shari
amman wari
tal tawara marshuman walle shari
amman wari
tal tasbinji faran walle shari
amman wari
tal tadadul ko arman walle shari
amman wari amman wari
faslo ta
سولا
دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تون کلے او خار ولی زاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی زاری
امن واری
دلتا بزگر دو کندار ولی زاری
امن واری
دلتا نجار پیدادار ولی زاری
امن واری امن واری
بس نوتا دو
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو وامه اوریدل چې د کولمبیا خلکو په ډیر لږ فرق سره د حکومت او وسلوال ډلې فارک ترمنځ د سیاسي روغې جوړې تړون لدی وجیرت ک چې په دې کې انتقالي عدالت نه عملی کیږي، یعنی جنگي مجرمونو ته د سزا ورکولو لپاره کوم واضحه مهالویش نشته. له کولمبیا ډیر لري افغانستان کې هم د جګړو د ختمولو لپاره ورته هلې ځلې روانې دي. دلته تیره میاشت د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د حکومت کامیاب مذاکرات وشول، خو ځینې خلکو لکه د کولمبیا په شان د انتقالي عدالت په اړه د وضاحت په نه موجودیت خفګان وښود. د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ تړون کې راغلی چې د دغه ډلې مشر ګلبدین حکمتیار او نور غړي به د جنګي جرمونو لپاره عدالتونو ته نه لیږل کیږي. کابل کې ځینی مدني ټولنو د دې تړون هرکلی او ځینو یې مخالفت وکړ. له یوسف زدران به یې نور تفصیل واورو.
د غونډې و جوړونکي محمد ابراهیم افضلی د ناستې ته وویل د دې وخت راغلی چې هر څوک د سولې د سفیر په حیث کار وکړي.
په دې ملک باندې څلوېښت کاله جنگ دی. روزانه د موږ تاسې ځوانان په دې جنگ کې ډېر متضرره چې دی هغه ځوانان دي، نو باید چې موږ تاسې ټول د ځانه د سولې سفیران جوړ کړو، د سولې دپاره کار وکړو، تر څو پورې چې دا ملک د دغې بدبختۍ نه د دغې جنگ نه را خلاص کړو.
د ځوانانو د چارو معین کمال سادات د غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به د ځوانانو په مټ یو ملي کمپاین پیل کړي تر څو د دې بهیر په وړاندې شته ځینې شکونه کم شي.
دا ملي کمپاین به له خپل ځان کلي ولسوالۍ ولایت آن د افغانستان په سطحوي تر څو هر چاته د سولې پیغام او دعوت ورسو.
دا په داس حال کې را چې افغان حکومت تیره پنجشنبه د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. د حزب اسلامي سره د سولې خبرو له ورسې کېدو سره په بېلابېلو ولایتونو او کابل کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د پخلاینې له دې بهیره د خلکو د هرکلی غونډې کېږي او دا ګام یو تاریخي پرمختګ یادوي. خو د دې تر څنګ بیا ځینې ګوندونه او ټولنې اندېښنه څرګندوي چې حکومت نه باید د سولې په بدل کې عدالت قربانی کړي. د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې د غورزنګ غړو د پنځمې پرځ د کابل په شارینو پارک کې په همدې اړه اعتراض یا غونډه رابللې وه او د حزب اسلامي سره د سولې په ضد یې شعارونه ورکول. د رسولي په نوم د دې غورزنګ غړي د اعتراض غونډې پریکړه لیک ولوست چې په یوه برخه کې راغلي وو:
در حالی که خواهان صلح هستیم اما صلح را به قیمت قربانی.
پر از حالی که چی مرد صلح غوښتون کیو خود داسې صلح چی عدالت پکشی قربانی شه پر رسمیت نه پیژنو. موږ رسمند حکمتیار او حکومت ترمنځ پر تړون اعتراض لرو او د حکمتیار قضایي مسؤلیت باید لری شه. د ګلبدین حکمتیار او نورو جنګی جنایتکارانو داسې بخښل د جنگ د قربانیانو حقوق او د عدالت ټینګښت تر پوښتنې لاندې راولي.
خو نړیوالې ټولنې د افغانستان د ستونزې حل د سولې خبرې بللې او د حزب اسلامي سره له روغې جوړې هرکلی کړی دی. افغان حکومت هم د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک لاسته راوړنه بولي او هیله یې ښودلې چې نورې وسلوالې ډلې هم بین الافغاني خبرو ته کښېني.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
دلتا ولې هر ځای پروت د جګړې پل دی، دا څه وینم دا څه شوي دا څه چل دی. دلتا دا ښځې او نر ولې ژاړي
امن غواړي،
دلتا مریم او خټګر ولې ژاړي
امن غواړي،
دلتا مچی هینګر ولې سوارگر او زرگر ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دوبار اکڑے ٹولا کالا دل تارا والے سولا بس نو